د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د پنځم به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لندې قوس د میاشتې 28 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. نوریاس نوریه مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې 13 ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه هم د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګیږي. پر دې مو د غرض د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. ځینې نور موضوعات هم په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شي، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. ملګري ملتونو عمومي اسمبلی رسمن هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه نه ده څرګنده چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره یې کتلي که نه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته له سیمه ییزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللي او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. وام ویلي چې د خبرو بل دور به هم په ابوظبي کې ترسره شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمې د 13 ساعتونو په ترڅ کې تصفیه او د وسلوالو مخالفینو یو اندازه پوځي تجهیزات د افغان ځواکونو له لوري ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اوس هم په خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د ننګرهار له دفتره په یوې بلې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ځواکونو تېره شپه د یوه کمین په نتیجه کې په مومندرې ولسوالۍ کې 5000 فایر مرمۍ، کیمیاوي مواد او پوځي یونیفورم نیولې دي. د لومړي ځل لپاره د هرات په درې ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمه ییز پوځونه جوړېږي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قدم نخوص اردوی منطقوی در ولسوالی های گذره
په لومړي ګام کې سیمه ایز اردو په گزاره، کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالۍ کې جوړیږي. د ځواکونو د ګمارلو او روزنې لپاره چمتووالی پیل شوی او موږ باور لرو چې د ساحوي یا سیمه ایز اردو په ګمارلو سره به د امنیتي ستونزې مهمې برخې هوارې شي. د ښاغلي فرهاد په خبره اوس مهال یو شمېر کسان په 200 ظفر قول اردو کې خپلې پوځي روزنې پر مخ وړي. د اقلام داسې مهال شوی چې څو کاله وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو ځواک جوړ کړی و او په ځینو مواردو کې دغه ځواکونه د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو په سرغړونو تورن شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. ترامپ وویل موږ پر داعش بریالي شو او دا ډله مو ماته کړه او سخته مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men.
موږ وګټله او دا شی مو غوښ. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته له هغې خپرېږي چې د هغه پر مخکیني ټویټري پیغام د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی رسمن هغه هوکړه لیک تصویب کړ چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. خو امریکا متحده ایالتونه، اسرائیل، هنګري، چک جمهوریت او پولند پرون د دغه تړون ملاتړ ونه کړ. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي چې دغه نړیواله موافقه د امریکا د حاکمیت سره سمنه ده او له همدې کبله واشنګټن په دې اړه غونډه کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو دغه هوکړه لیک ته 1225 موافق، 12 مخالف رایه ورکړل شوې او 43 هیوادونو خپلې رایه ونه کارولې. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د پوځي استخباراتي ادارې په لسو برحالو یا پخوانیو کارکوونکو نوي بندیزونه ولګول. په دې لیست کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په قضیه کې لاس درلود. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې دغو بندیزونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی افسر هم په نښه شوی چې د اولګا دریابسکا سره په تړاو تورن دی. اولګا دریابسکا چې له کرملین سره نږدې اړیکې لري، په 2014 میلادي کال کې د مونتینیګرو په انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند تمویل کړی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ابوظبي او دغه راز د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپلو لیدنو کتنو په اړه به د افغانستان د حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. دا چې د ابوظبي خبرې به د سولې د عملي خبرو د پیلېدو سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپوه نظر مو اخیستی.
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهیر کې کومک کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې له مهم لوري طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې تیزې شوې دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د دولت بله وسله واله مخالفه ډله داعش سخته ځپلې ده.
په ډاګه ویلی شو، په ډېر صراحت او جرات سره دا ستاسو ویلی شو چې داعش جرړې په افغانستان کې وتلې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي له سوریې څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته کابل ته تللی. څو د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې زلمی خلیلزاد تېر ماښام کابل ته رسېدلی او له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره به وګوري. افغان چارواکي تر اوسه د ابوظبي د غونډې په اړه چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پکې وشوې پټه خوله دي. ښاغلي خلیلزاد د کابل تر سفر دمخه په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ له لوی دریسې سره هم ولیدل. د ابوظبي په غونډه کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون درلود. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي تر غونډې وروسته پاکستان او یا کابل ته ولاړ. څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسید. خو دواړو لورو د ابوظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل ډول خبرې به کله کېږي. خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبه پر ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبري اژانس په ابوظبي کې درې ورځنۍ خبري ګټوري او مثبتې بللې دي. په خپل زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټوري غونډې درلودې. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. دوی وایي دلته کومه ځانګړې پریکړه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکز وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي. دوی وایي زه نسم کولی د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان که د امریکا پوځي حضور مشروط پاته سوی او د امریکا د ادارې د ستراتیژي اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازي د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکلو خوا او سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرلپسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابوظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد د چهارشنبه پر ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له قمر جاوید باجوه سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. واشنگټن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر راولپنډی کې د پاکستان د پوځ له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوه سره وکتل. د پاکستان پوځ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې طالبان یې له امریکا سره مخامخ خبرو ته تیار کړي دي. د راولپنډی په کتنه کې د پاکستان د پوځ لوی درسې د افغانستان سولې د پاکستان لپاره مهمه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات او ستول لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکړي. دا چې د سولې دغه وروستۍ بیړنۍ هڅې د سولې د عملي خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کوي په دې اړه مو د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ له مشر حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې وي. ښاغلی اعظمي په پیل کې د دې خبرو په باب وایي.
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهیر کې کومک کوي. پورا جزئیات لا تر اوسه پورې فداګا شوي نه دي. په دې کې څو شان ډېر مهم دي. یو خدا دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ولې په ابوظبي کې خبرې کوي، حال دا چې د طالبانو رسمي دفتر په قطر کې دی. بل مهم پرمختګ په دې کې دا دی چې د قطر دفتر نه علاوه کل شورا غړو افرادو په دې کې ګډون درلود. بل مهمه نقطه چې زه غواړم اشاره وکړم چې د پاکستان رول دی. ګورې پخوانی مجلسونه چې یا په پاکستان کې شوی یا په دوحه کې شوی، هغه کې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد کوشش کوي چې طالبان سره مستقیم خبرې وکړي، مګر اوس تاسو ښکاري چې هغه هڅې ډېرې مفید نه وې یا لاسته راوړنې نه درلوده، یا مثلا هغه افراد وغونده زیات صلاحیت نه درلود. نو په همدې خاطر زلمی خلیلزاد مجبور شو چې د پاکستان د طریقه طالبان ته ولاړ شي. یو بل مهم پرمختګ دا دی چې د مجلس نه وروسته خلیلزاد دی پاکستان ته او د کابل ته راځي. نو زه فکر کوم دا ښکارندوی کوي چې د پاکستان رول په سوله کې لا زیاتېږي او پاکستان غواړي چې په دې کې خپل رول ومنل شي.
د ابو ظبي په خبرو کې د طالبانو حضور له امریکایي استاد سره او همدارز د سیمې د نور مهمو لوبغاړو له استاد سره پاکستان متحده عربی امارات او سعودي عربستان سره یوې خواته د جګړې مهم لوري د افغانستان حکومت دی. د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی حکومت دی، تر اوسه پورې ولس کاله په دې خاوره باندې حاکم دی او مختلفو برخو کې هم پرمختګونه کړي دي. ولې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه کینی؟
ګوري، دا د طالبانو موقف دی چې دوی په بار بار باندې ویل دي، په شخصي مجلسو کې او یا په مثلا میډیا کې سره اندازې ډیټیلس نه دي تللي جزئیات ته. خو دوی وایي چې دا سوله په دوه فیز کې کو، په دوه مرحلو کې کو. یو مرحله به د امریکا سره وي، چون چې امریکا راغلل زموږ رژیم یې ونړوي او اوس دی مشتاول طرف دی. دوی باید مشتاغه نظام بیرته راکړي. د هغې وروسته چې مثلا دا بحث وسو چې امریکا به خپل یو نیټه ټاکي چې څه وخت به وځي، بندیان آزادوي یو تعداد، او د هغې نه وروسته چې په دغه دوو مهمو مسلو باندې بحث وسو، بیا به موږ د افغانانو سره بحث کوو، د افغان دولت سره نه. په دې کې دلته یو ډېر مهمه نقطه دا ده چې دوی وایي چې افغانان که راځي، که عذاب راځي، او یا که مثلا د افغانستان د دولت استازي راځي، موږ د دولت د استازو شکل نه سره ګورو. که دوی دولت رسمیت وپېژندلې، نو ټولې معاهدې چې افغان دولت نړیوال سره امضا کړې دي او یا د بندیان اوس بندیان دي، نو دا خو بیا خپله یو مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مشر حکمت الله اعظمي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې 13 ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګي، او نه هم د دې چې آیا امریکایي او طالب لوري تر اوسه د اختلاف ویل ځینې مسائل حل کړي دي.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې د سولې ورسته یو حد سوپر موضوع خبرې کو. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کو. په افغانستان کې سهار وو بجې او ولس دقیقې دي، او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کو. صفي الله ستانکزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په ابوظبي کې د افغان سولې په خبرو مقالې لیکلي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي په دې خبرو کې د افغان حکومت استازي څنډې ته شول. په دوام کې د دوو خبرو د یو ګډونوال په حواله ویل شوی چې افغان پلاوی له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو لپاره ډیر انتظار وایست، خو خبرې ونه شوې. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. یو طالب چارواکي په ابوظبي کې وال سټریټ جورنال ته ویلي زلمی خلیلزاد له دې ډلې وغوښتل څو د اعتماد سازۍ لپاره شپږ میاشتنی اوربند اعلان کړي. تر اوسه د معلومه چې خلیلزاد د دې غوښتنې په جواب کې طالبانو ته څه وړاندیز کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند رابرت پلادینو د طالبانو خبرې نه دي تایید کړي، خو ویلي دي جګړه هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني او د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په نقشې په ګډه کار وکړي. طالبانو ویلي چې خبرې له افغانستانه د امریکا په وتلو متمرکزې وي. ډیلی میل برټانوي ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په اړه په ابوظبي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو په خبرو یوه مقاله چاپ کړي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازیو سره د سعودي، پاکستان او متحده عرب اماراتو د چارواکو په حضور کې خبرې وکړي. طالبانو ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د بندیانو خوشی کول او د هوایي بمباریو بندول هغه څه و چې دوی پرې بحث کړی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې ټویټ کړی او د ابوظبي خبرې رغنده بللې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد د سولې د راتلونکو خبرو د یو شرط په توګه له طالبانو د شپږ میاشتنی اوربند غوښتنه کړې. له کله چې خلیلزاد د افغان سولې لپاره مأمور شوی، دا یې درېیم وار و چې د واشنگتن ټایمز په خبره د دې سخت دریځ ډلې له مخکښو غړیو سره ګوري. واشنگتن ټایمز لیکلي ښاغلي خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې په راتلونکي حکومت کې د خدمت لپاره د خپلې ډلې استازي وټاکي، په ټاکنو کې د برخه واخلي، څو د ولسمشر اشرف غني ځای ناستی تعین کړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي طالبانو اشرف غنی له ادارې سره د سولې خبرې رد کړي او معلومه نه ده چې د امریکا د ځانګړي استازي دا غوښتنې مني که څنګه.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې له مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې امپیل شوې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دولت بله مخالفه وسلواله ډله داعش سخته ځپلې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله نور په افغانستان کې جدي ګواښ نه دی. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي چې داعش اوس هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
سولې ته د هڅو د زیاتوالي او دایمي سولې امنیت او ثبات د امیدواري سره په خوا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش په دغه هیواد کې په ګوندو کړی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې تهاجمي عملیات چټک سوي چې په دغه جریان کې داعش جنګیالي هم ځپل سوي دي. ښاغلي رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې د افغانستان په درې ولایتونو کې تر یوه بریده داعش حضور لري.
داعش په شکل چې شپږ میاشتې مخکې وو، په شکل چې یو کال مخکې وو، اوس په شکل فعالیت او حضور په افغانستان کې نه لري. یعنی دا موږ تاسو په ډاګه ویلی شو، په ډېر صراحت او جرات سره دا تاسو ویلی شو چې داعش جرړې په افغانستان کې وتلی دي.
ښاغلي رحیمی وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سل په سلو کې زیاتوالی راغلی او په خبره یې هڅې کېږي چې د داعش په ګډون وسلوال مخالفان له منځه یوړل سي. داعش څو کاله وړاندې د ننګرهار په ولایت کې سر راپورته کړ، خو ډېر ژر دغه ډلې په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې په فعالیتونو لاس پورې کړ. په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په کور دننه او بهر له یو لړ غبرګونونو سره مله وو. په ځانګړې توګه ایران او روسیې د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په همکاري به دغه هیواد کې داعش وځپي. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د داعش په وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي، خو وایي چې اوس هم په یو نه یو ډول دغه ډله په افغانستان کې فعالیت لري. هغه وایي په کلي ډول داعش په افغانستان کې له منځه نه ده تللی او څو ولسوالۍ اوس هم د داعش په لاس کې دي. هغه ادعا چې کېږي سل په سلو کې درست نه دي. افغان امنیتي ځواکونه تازه هڅه کوي چې دغه ډلې ته قوي ضربې ورکړي او انشاءالله ډېر ژر به وتوانېږو چې د داعش ریښې وباسو. ښاغلی غوریانی وایي چې داعش له خطرناکو تروریستي ډلو څخه ده او له هرې ممکنې لارې چې کېږي دغه ډله باید په افغانستان کې له منځه یوړل سي. نوموړی د داعش له لوري روسیې او ایران ته متوجه غوښونو ته په کوټو تاکید کوي چې دغه دواړه هیوادونه باید د داعش په ځپلو کې له افغان حکومت همکاري دریغ نه کړي.
و امرود چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې سخت ځپل شوی او دا ډله نور ګواښ نه ده. داعش چې د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې راټوکېدلې وه، لومړی عراقي چارواکو په عراق کې وځپل او اوس هم د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې په سوریه کې هم دا ډله ځپل شوی او ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده راباسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې په خبر کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل تویتر پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته استنیږي. سپینې مڼۍ ویلي دغه ځواکونو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. په عین حال کې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي انګراهم د ولسمشر ترامپ دا پریکړه یوه تېروتنه بللې ده. نور جزئیات یې فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د سپینې مڼۍ ویاند وایي امریکا له سوریه څخه د پوځي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل کړې ده. سارا ساندرز د ډسمبر پر 19 په وی اعلامیه کې وویل چې په سوریه کې د وسلوالو سیمه ایز خلافات ماته خوړلې، خو زیاتوي چې د داعش پر وړاندې دا بریالیتوب په سوریه کې د نړیوال کمپاین د ختمېدو نښه نه ده. د سپینې مڼۍ د اعلان وروسته لا هغه وسو چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور نه خپره شول. سی این این تلویزیون شبکې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی ښودلی راپور ورکړ چې وایي امریکا متحده ایالات له سوریه څخه د خپلو ځواکونو د بشپړ او چټک وتلو پروګرام باندې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په سوریه کې ماته خوړلې او دا په هغه ځای کې زموږ د اوسېدو یوازینې دلیل و. د روان میلادي کال په پیل کې ولسمشر ترامپ ژمنه کړې و چې ډېر ژر به خپل پوځي ځواک له سوریه وباسي. بلخوا رویترز خبری آژانس د جمهور غشتونکو سناتور لنسی گرا هم لقوله لیکلی چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یو تیروتنه بللې ده. سناتور لنسی گرا هم چې تر ډیره د ولسمشر ترامپ دفاع کړې ده وایي اوس مهال له سوریه څخه د امریکا وتل د داعش بشار الاسد او روسیه لپاره یو بریا ده. سناتور گراهام دا هم ویلی چې ویره لري له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتل به امریکا سیمه او ټولې نړۍ ته ناوړه پایله ولري. اوس مهال شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان په سوریه کې ډیر دي چې ډیره برخه یې د ځنګړو ځواکونو پرسونل جوړوي. دغه ځواکونه د کورد ځواکونو له ائتلاف او عرب ملیشه سره یو ځای په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې جنګیږي. د امریکا ډیری پوځیان د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې ډیر دي.
یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بیلابیلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر شوې په خبره کړې خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمې په وروستیو 40 ساعتونو کې تصفیه شوې او د وسلوالو مخالفانو یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره به د دې ولایت په دریو ګزره کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالیو کې سیمه ایز اردو ځواکونه جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته